قبل که ما شام شپار په جسوی السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو ما شامنه خبري مجلې ته شریک لست د یوې ماسقي حکومتي سرچینه په وینا ستر محکمې د یو شمیر وزیرانو د سلب صلاحيت کولو په برخه کې د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې ده. ولسی جرګې څه وایي او د ستر محکمې جواب څه دی په همدې خبرونه کې اورید. افغانستان د ديار له سوچ پرنوي مالک البودجه د ولسی جرګې لخوا رد شو او په نړیوال مطالبه کې اوري چې د جرمني پولیس هغه تونسي وګړی تعقیبوي چې د برلین په کرسمس بازار کې د خونړي حملې د ترسره کولو شک قرباني کړي. د ټولو وروسته راځي لمړی فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
اوریدونکو سلامونه، پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسی جرګې نن د راتلونکي مالي کال لپاره د بودیجې پلان رد کړ. د هرات ولایتي شورا نن د احمد شاه ابدالي په نوم ترانسپورتي شرکت بند کړ او د روسیې ولسمشر په ترکیه کې د دغه هیواد وژل سوي سفیر ته د روسیې د اتل لقب ورکړ. خبر نووري د افغانستان ستره محکمه وای چې تر اوسه یې د افغانستان د حکومت د یو شمیر وزیرانو د صلاحیت د سلبولو په اړه د څه پریکړه نه ده کړې، خو تر دې وروسته د افغانستان په حکومت کې یوې سرچینې چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې د یو شمیر وزیرانو د صلاحیت د سلبولو په اړه سترې محکمې د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړو ویلي دي چې تر اوسه د سترې محکمې له لورې دوی ته څه نه دي ویل شوي. د دې مسلې سپیناوی وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسی جرګې نن د راتلونکي مالي کال لپاره د بودیجې پلان رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې وویل چې د بودیجې پلان په ولایتونو کې د مصارفو لپاره د توازن نشتوالی او ځینې نورو ستونزو له امله رد شوی دی. د افغانستان مالی وزارت ویلي دي چې د راتلونکي کال بودیجه 4.6 میلیارد افغانۍ وه چې 2.8 میلیارد یادي او 1.8 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. او د هرات ولایتي شورا نن د احمد شاه ابدالي په نوم ترانسپورتي شرکت بند کړ. د اقدام په ورستیو کې د احمد شاه ابدالي شرکت د یو مسافر وړونکي موټر د خونړي ټکر له امله شوی چې لږ تر لږه 15 تنه پکې مړه او لږ تر لږه 40 تنه زخمیان شو. د هرات د ولایتي شورا مشر کامران علیزایی نن د ازادي راډیو خبریال ته په هرات کې وویل
شورای ولایتي بینا تجربه سم کې دروازه یې ای شرکت بره فعلا بسته بشه تا یک تواداد بره مردم بده.
د کندهار او هرات پر لوی لار تل خونړی ترافیکی پیښ کیږي. د جرمني مطبوعاتو وایي پولیس د هغه تونسي وګړي په لټه کې دي چې په برلین کې د کرسمس په مارکیټ کې اسناد موندل شوي دي. د جرمني ولت ورسپانی او د جرمني دی شپیګل اونیزی نن وویل چې دا سړی د روان کال په پیل کې د کډوال په توګه دغه هیواد ته ورغلی و. په برلین کې د دسمبر په 19مه د کرسمس په مارکیټ کې په حمله کې 12 تنه مړه او تر 50 زیات زخمیان شو. په جرمني کې د جنایي څیړنو د اتحادیې مشر اندري شولز نن ډاډ څرګند کړ چې تر سبا یا ډیر نږدې وخته به یو نوی مشکوک ونیول سي ځکه کافی شواهد راغونډ کړی دي. پولیسو ته لږ تر لږه 500 کسانو د پیشپړه معلومات ورکړي دي. د ترکیه چارواکو باور څرګند کړي چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن ډلی په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاستلوت ترکیه خپل د نظر له امریکا سره شریک کړی دی. د امریکا د بارونیو چار وزیر جان کیری چاوش اوغلو ته ویلي چې په امریکا کې د ګولن استوکنه او د روسیې د سفیر له قتل سره د هغه د ارتباط ادعا له پیش سره د امریکا نوم هم تړلی چې دا یوه بې اساسه او د خندا وړ خبره ده. د امریکا د بارونیو چارو د وزارت ویندوی جان کیربی په دې اړه وویل
The secretary in his conversation with the foreign minister did
The بارنیو چار وزیر په امریکا کې د شاغلی ګولن د موجودیت لامل د قتل په ارتباط په وینا وکړ. پر یو شمیر دا و چې د ترکیه لوري خبريږي او د امریکا د دخالت یملا تړ یادونه پکې کیږي اندیشنه څرګند کړه. دا د خنداور او بی اساسه ادعا وې دي. د روسیې د ولسمشر ویندوی دیمتری پیسکوف نن وویل چې د دوی د سفیر د قتل په اړه د څیړنو تر بشپړېدو پورې به هر قضاوت له وخته مخکې وي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په ترکیه کې د دې هیواد وژل سوي سفیر ته د روسیې د اتل لقب ورکړ. د پوتین په ننني فرمان کې ویل شوی چې اندری کارلوف د خپل هیواد د بهرنۍ کړنلارې د ترسره کولو او شامل کولو او د زړورتیا له امله دغه لقب ګټلی دی. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د اندری کارلوف د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره خپله کلنۍ خبري غونډه چې باید سبا تر سره شوی وای یو ورځ ځنډولې ده. پوتین به د جمعې په ورځ په خپل کلنۍ وینا وکړي. د رومانیا سوسیال دموکرات ګوند یو مسلمانه شزه سیویل شاید ل خپل لوري د دې هیواد صدارت لپاره کاندید کړه. د دې ګوند مشر نن ویل چې میرمن شاید به د دوی ل لوري د رومانیا د حکومت د مشرتابه لپاره کاندید شي. دا په 2015 میلادي کال کې د لنډ مودې لپاره د رومانیا د سیمه ایز پراختیا وزیر و. د رومانیا سوسیال دموکرات ګوند رواني میاشتې په ولسمه د دې هیواد په پارلماني ټاکنو کې لوی ونډه وګټله. د حکومت مشر لپاره د سیویل شاید دا کاندیدی باید د دې هیواد د ولسمشر او پارلمان له لوري تایید شي. سیویل شایده به اوله ښځه او په ځانګړي ډول اوله مسلمانه ښځه وي چې په رومانیا کې چې اکثریت خلک یې مسیحیان دي د حکومت مشرۍ ته ټاکل کیږي. په رومانیا کې د وګړو تر 1% کمه برخه مسلمانان دي.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. یوه معتبره حکومتي سرچینه ویلي د کابینې د یو شمېر وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په تړاو سترې محکمې د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې ده. د افغانستان د دیاله سوش پر نوې مالی کال بودیجې د ولسی جرګې لخوا رد شو. د دې جرګې مشر وایي
بودیجې ملي سال مالی 1396 به استثنای 3 کار اکثریت خاطی بودیجې رد.
بلخوا د ولسی جرګې غړي په کونړ کې د داعش وسلوالو د مرکزونو د جوړېدو څخه اندېښمن دي او له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې مخه ونیسي.
ځکه د دې عمومي جبهه په ننګرهار کې ده. ولې د دې مرکزونه اوس په نوي نوي په کونړ په ځینو ساحو کې ایجاد شوي دي. ټول معلومات چې موږ درو لګي دي جذب کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ننګرهار کې د پلار لخوا د یو اومیاشتنی ماشوم د سر پرې کولو پیښه غیر انساني بلل ده او عمل ته د سزا غوښتنه کړې.
اوس کوم د دولت نه چې دې عمل ته چې دولت تلاس کړی دی توقیف لاندې دی د افغانستان د قوانینو مطابق سزا ورکړي.
په نړیوالو مطالبو کې اوري چې د جرمني پولیس هغه تونسي وګړی تعقیبوي چې د برلین په کرسمس بازار کې د خونړۍ حمله د ترسره کولو شک قرباني کیږي. د مجله مت شپږنیمو بجو ده چې زفرې په ظاهر درته وړاندې کوم. زموږ خلاص د ریډیو او ریډیو ستاسو ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته د افغانستان یو حکومتي منبع وایي د کابینې د یو شمېر وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په تړاو سترې محکمې د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړي نن ازادي ریډیو ته ویل چې د سره پورنې ترلاسه کړي چې سترې محکمې ویلي په دې اړه کوم خاص نظر نه لري او دغه مسالې د ولسی جرګې حق بللې دي. اخو حقوقي کارپوهان وایي چې د سترې محکمې لوري داسې پریکړه سوي وي د حقوقي اړخونو په پام کې نیولو سره سوي ده. افغانستان ستره محکمه وایي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. عباد الله حننزی په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان سترې محکمې د کابینې د وطن وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په تړاو د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې ده. په افغان حکومت کې یو موثقه سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته یاد موضوع مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغوی هم د سترې محکمې له لوري د ولسی جرګې د پریکړې د تایید په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وویل سترې محکمې ویلي په دې اړه کوم خاص نظر نه لري او دغه مسله یې د مقننه قوې له خاصو صلاحیتونو بللې ده. دای وایي موږ دا اورېدلي چې سترې محکمې ویلي چې په دې اړه کوم خاص نظر نه لري. استیضاح د ولسی جرګې حق دی. د تخنیکي پلوه هر موضوع هغوی پورې اړه لري او د بنسټونو د واکونو د ویش لپلوه استیضاح د ولسی جرګې حق دی او په دې اړه د اساسي قانون دوه نویو ماده د تفسیر وړ نه ده. جمهوری ریاست سباندی یو میاشت مخکې د ولسی جرګې له لوري د کابینې د وو وزیرانو د سلب صلاحیت کولو موضوع سترې محکمې ته راجې کړه او اعلان یې وکړ چې تر وروستۍ پریکړې پورې به سلب صلاحیت شوي وزیران خپل کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو، د فواید عامه، د کار او ټولنیزو چارو، د ترانسپورت، د پوهنې، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د لوړو زده کړو وزیران له 80% څخه د پراختیايي بودیجې د کم مصرف له کبله د ولسی جرګې له لوري سلب صلاحیت شول. که څه هم د وزیرانو د استیضاح په اړه د سترې محکمې د پریکړې ځنډیدل غبرګونونه راپارولي، خو د سترې محکمې عمومي اداري امر عبدالله عطایي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه په دې اړه سترې محکمې کومه پریکړه نه ده کړې. له دې مخکې ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي و چې نور کسان د کاندید وزیرانو په توګه دې جرګې ته د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. هخوا حقوقی کارپوهان وای کچیرې د کابینې د وطن وزیرانو د سلب سرایت کولو په تړاو د ولسی جرګې پریکړه د سترې محکمې لوري تایید شوی وي د حقوقی اړخونو په پام کې نیول سره شوی. په دې اړه حقوقي کارپو کبیر رنجبر وویل دای وای ز فکر نکوم چې کومه سیاسي پریکړه شوی، کچیرې هغه سیاسي پریکړه کړې وي په هغه صورت کې خپل استقلال له لاس ورکوي. زه په دې باور یم چې یوازې حقوقي اړخونه په پام کې نیول شوی او لمخې پریکړه شوی ده. ځینې رسنیو راپورونه خبر کړي چې سترې محکمې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د نه رامنځته کېدو په خاطر د وزیرانو د استیضاح او سلب صلاحیت کولو په موضوع کې د ولسی جرګې په ګټه پریکړه کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنۍ صفات ولس پرنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صفه وو اوري. د افغانستان د 1399 مالی کال بودیجه د ولسی جرګې لخوا رد شو. پر دې بودیجې نن په ولسی جرګې کې بحث وسو او غیر متوازنه وبلل شو. د جرګې رئیس د مالی وزارت څخه وغوښتل چې پر یاد بودیجه له سره غور وکړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد بودیجې د بحث کولو پر مهال وویل چې په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ انډول په پام کې نه دی نیول شوی او د وروسته پاتې ولایتونو تعلیمي، فرهنګي، روغتیايي او پرمختیايي برخې پکې له پامه غورځول شوی دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د 1399 مالی کال پر بودیجې د جرګې د غړو د رایو نتیجه داسې اعلان کړه:
بودیجې ملي سال مالی 1396
د 1399 مالی کال ملي بودیجه جمن 4.1 میلیارد افغانۍ ده. 15 ګونو کمیسیونونو پرې د رد نظریات ورکړي، موافق د شنه کارتونه او مخالف د سره کارتونه پورته کړي. دا بودیجه په غوڅ اکثریت رد شوه.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د معلوماتو لمخې د 1399 مالی کال بودیجه د روان کال د قوس په لومړیو کې ولسی جرګې ته د بحث لپاره سپارل شوې و چې د جرګې د ټولو کمیسیونونو رئیسانو پرې بحثونه کړي او د رد دلایل وړاندې کړي دي. د ولسی جرګې رئیس هیله وکړه چې د مالی وزارت د ولسی جرګې د غړو نظریات او وړاندیزونه په پام کې ونیسي او د روان کال په بودیجه کې د ځای کړي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو لمخې د هیواد د راتلونکي کال بودیجه 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 138 میلیارد پرمختیايي ده. د ولسی جرګې لخوا د روان کال د ملي بودیجې لردیدو وروسته د مالی وزارت چارواکي وایي چې سره له دې چې د مالی وزارت د بودیجې په ترتیبولو کې د ولسی جرګې د غړو نظریات او پیشنهادونه ځای کړي، خو بیا هم د مالی وزارت حاضر دی چې د بودیجې په نوې طرحه کې د هغو نظریات او پیشنهادونه د قانون او د حکومت د مالی توان سره سم په پام کې ونیسي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دې اړه وایي:
عدم توازن بودیجه او بعضی سوالای دیگه ممکن است دلایل رد ازو باشه.
د بودیجې ناندول توپ او همدارنګ نورې پښتنې خای د دل عمل شي وی چې بودیجه رد شي. د بودیجې د اساسنامې په اساس مونږ دوه درې ونې وخت لرو چې د ولسی جرګې له مالی او بودیجې له کمیسون سره بیا هم کینو او افهام او تفهیم ورسره وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې لخوا دغه بودیجه ردیږي، بلکې په تیرو کلونو کې هم ولسی جرګې ورته بودیجه سو ځل رد کړې ده. په تیرو کلونو کې ځینو وزارتونو دا هم ویلي و چې د بودیجې ځنډول د دوی د پراختیایي پروژو د پلي کېدو خنډ کیږي. د ولسی جرګې غړي وایي کله چې د پراختیایي پروژو لپاره د دوی وړاندیزونه او سیمه ییزې ستونزې په پام کې ونیول شي، دوی به له تصویبولو انکار ونه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان او بیا هم د ولسی جرګې اړوند مسایل باندې د پاتکی رو خو د ځل پر یوې امنیتي موضوع خبرې کوو. په ولسی جرګې کې د کونړ ځینې استازي له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د مرکزونو د جوړېدو مخه ونیسي. د کونړ سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په لیرې پرتو غرنیو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
په ولسی جرګه کې د کونړ یو شمیر غړي وایي چې دوی په دې ولایت کې د داعش ډلې له حضور او فعالیت څخه اندېښمن دي. صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که افغان حکومت په کونړ کې د داعش ډلې د لومړنیو فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو ممکن دغه ډله د کونړ خلکو او حکومت ته په نوي ګواښ بدله شي.
ځکه د دې عمومي جبهه په ننګرهار کې ده، ولې د دې مرکزونه اوس په نوي نوي په کونړ کنال په زنو ساحو کې ایجاد شوی دي. ټول معلومات چې موږ درو لګې دي جذب کړي او هغه امکانات چې دوی سره دي د افغانستان مرکزی حکومت دغه ټکی ته توجه نه کوي، نو امکان لري چې کنال بیا د یو ځل دغه سي ګروپونو کار شي او د افغانستان ولس ته او خصوصا کنړیانو ته به یو لوی ضربې.
د کنړ سیمه ایز او امنیتي چارواکي وای د دغه ولایت په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د داشتل فعالیت تاییدوي، خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو په مرسته د دوی هر ډول مقابله کولای سي. د کنړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ولایت کې د داعش ښکارا فعالیت نه دی پیل سوی، خو په ځینو سیمو کې په پټه جلب او جذب روان دی. د کنړ امنیه قمندان جمعه ګل همت وایي چې په کنړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي.
کله به داعش ترستان ونه توانېږي چې د کنړ په ولایت کې دایمي استوګنځای ولري. زه په اطمینان کامل درته ویلی شم چې د الله تعالی په کومک او د ولسونو په همکاري نو ټول امنیتي ځواکونه په وروستۍ همغږۍ سره د دې توانایي لري دښمن ته غاسمتونکي جواب ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې افغان حکومت د داعش ډله سخته وځپله او اوس هم د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې او اوس یې د کنړ په ګډون یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو، نورستان او لغمان ولایتونو ته مخه کړې، څو پټنځایونه پیدا کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به په هیڅ ولایت کې هم داعش ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
زه د کنړ خلکو ته وایم څه ډول چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې هم دا شان به په کنړ کې هم له ماتې سره مخ کیږي. دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنه کړو.
په ولسي جرګه کې د کنړ استازي صالح محمد صالح وایي دا چې کنړ یو غرنی ولایت دی، که چیرې داعش ډله پکې ځالې جوړې کړي نو کولای شي ټول افغانستان ته ګواښ پیښ کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم یو بشری موضوع را اخلو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ننګرهار ولایت کې د پلار لخوا ته یو اوه میاشتنی ماشوم د سر پرې کولو پیښه غیر انساني بللې او هغه یې غندلې ده. دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې همغږي کوونکی نجیب ببرکسی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو قضیه باید وڅېړل شي او د قانون له مخې سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو همکاري نجیب زمان له شغلي ببرکسی سره مرکه کړې او په سر کې د بشری خپلواک کمیسیون د خبرګون په اړه پوښتل دي.
دغه پیښه یو غیر اسلامي، غیر قانوني او غیر انساني عمل دی. دغه زه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د بخش مسؤول په توګه دا غندم او خاص کوم د دولت نه چې دې عمل ته چې دولت په لاس کې دی توقیف لاندې دی د افغانستان د قوانینو مطابق سزا ورکړي. او متاسفانه نه یوازې دا چې په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی، موږ په مختلفو ځایونو کې د رسنیو نه او زموږ ځینې خپلې ارزونې او موندنې دي چې دغه پیښې متاسفانه زیاتې شوې دي.
دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې شته؟ تاسو کومې لارې سنجولې دي؟ ورته څه ډول کېدای شي چې دغه پیښو مخنیوي وسی؟
د ډیرو داسې پیښو حاملین چې بیا وروسته ویل کېږي دا معتاد په مواد مخدر دي، د میندې او پلرونو عدم آګاهۍ، د ماشومانو د حقونو په اړه باندې فقر، ناامني، تندرستي او د کورنۍ تاوتریخوالو لاملونه دي چې متاسفانه په دغه برخه کې د دولت دخوا او نورو مسؤولو ارګانونو دخوا داسې اقدامات نه دي شوي چې دغه کچه راټیټه کړي. ولې باید دولت د دغسې پیښو هغه عاملین یا مجرمین چې نیول کېږي هغې ته سزا ورکړي د افغانستان د قوانینو مطابق؟
د ښځو او د ماشومانو سره د تاوتریخوالي عاملین دولت نیولی دي. ته دا اوس څومره قضیه د دوی چیرل سوي دي؟ څومره کسان ستاس د معلومات پر اساس غوی ته سزا ورکول سوي ده چې دا هم کولای سي یو څار قام د تاوتریخوالي راکشته کی؟
دغه څه پیښو عاملین بلکې د قاچاق او تښتونه او جنسی تیری پیشی که ده ماشومان سبت شویدی زن عاملین تا دولت سزا ورکری ده. ولی دغسی کارا وضعیت چه حد اقل اگه ده عمومی از هانو تا کنات ورکی یا خلق اگه خپل ستونزی چه لری یا اگه نگرانه یا اگه تشویشونه چه موجودی متاسفانه اگه تا دست یو ده کنات لارا نده مندل شویش.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د شکول لپاره څه کار کړی دی؟ یعنی د دوی رول څومره مثبت دی د ماشومانو د وضعیت د شکول په برخه کې په افغانستان کې؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د وضعیت څار کوي او نظارت کوي او په هر برخه کې په خپل وخت سره د اعلامیې د تعقیق د عامه استماع د مقرره ساحوي او سرحدي نظارتونو له لارې د ماشومانو وضعیت څېړلی دی. هغه ټکي چې ډېر حاد او مهم دي همې دولت ته سپارښتنې ورکړي دي او همدارنګه یې کورنیو ته او نورو چارواکو ته چې دوی د ماشومانو لپاره کار کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې یو مسول نجیب ببرکسی و چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملینو ته د سزا غوښتنه وکړه. د ایویلنډ د می ورسته د خبرونی په اړه مطالبه تورځو.
ازادي رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال مطالبه ته ورځو. ورسته له هغه چې حلب شار د بشر الاسد ځواکونو تر کنټرول لاندې کړ، سعودي عربستان او نور متحدان یې اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به د تهران نفوذ زیات سي. راپورونه وایي چې ریاض ژمن دی په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ په نقشه کړي او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا پر ایران انتقاد عربو هیوادونو ته لږ څه ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د حلب شار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایها الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ایها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي رو؟
نحن فی حلب نتذبح.
د دې زاړه سړی ویډیو آنلاین خپرستوي او دا پښتنه په ځنګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاته دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیرې چې افغانستان نیولې تر منځني ختیځ به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټانو ویلي په داسې حال کې چې د تیلو به یې کښته شوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهي رژیمونه له باراک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په ځواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسی چې آیا ډونالد ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکو اداره پوسی. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنه کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي کنه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ شوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
له سوریه خبرزو جرمنی ته. د جرمنی پولیس په برلین کې د کرسمس پر یو بازار د تیر ورځې د خونړۍ حمله په مشکوک برید کوونکي چې یو تونسي کډوال شول سوی په تعقیب پسې دي. مخکې یو پاکستانی کډوال مشکوک برید کوونکي بلل سوی او نیول سوی و چې د کره شواهدو د نشټوالي له امله پولیسو بیرته خوشی کړ. د دغه پیښې له امله په جرمنی کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. نوریاس نوري نور جزئیات راکوي.
د جرمنی رسنۍ وایي پولیسو په یو تونسي سړي پسې د لټون عملیات پیل کړی دی. دا هغه سړی دی چې اسناد د هغې لارې په کابین کې موندل شوي چې د برلین د کریسمس په یو بازار کې پر خلکو ورغله، دولس تنه یې ووژل او نږدې 50 نور یې ټپیان کړل. د جرمني ویلت ورځپاڼې او دیر شپیګل اونیزې نن خبر ورکړ چې دغه کس د روان میلادي کال په پیل کې جرمني ته د یو کډوال په توګه راغلی دی. د جرمني چارواکو د چهارشنبې په ورځ ډاډ څرګند کړ چې دوی به ډېر ژر د دغې لارۍ چلوونکی پیدا کړي، خو دغه راز د برلین اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د یوه وسلوال برید کوونکي په اړه چې د تیښتې په حال کې دی بیداره واوسي. دوی ویلي چې کیدای شي په دغه حمله کې له یوه زیات کسان ښکیل وي. د جرمني د جنایي څیړنو د ټولنې مشر اندري شولز په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې دی نسبتا ډاډه دی چې دوی به ښایي سبا یا په نږدې راتلونکي کې د نوي مشکوک کس په نیولو بریالی شي. هغه وویل زیات شواهد او نښې شته، او دا هغه شواهد دي چې د دغه جنایت په اړه شاوخوا 500 کسانو له دوی سره شریک کړي دي. د برلین پولیسو مخکې د دغه پیښې په تړاو یو پاکستانی کډوال نیولی و چې وروسته یې د کره شواهدو د نشتوالي له امله د سه‌شنبې په ورځ بیرته خوشې کړ. د دغه پیښې وروسته پولیسو د مهمو ځایونو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د برلین د پولیسو ویان توماس نیوندورف نن په برلین کې خبرلانو ته د امنیتي تدابیرو په اړه وویل:
Die Berliner Polizei hat noch mal ihr gesamtes Sicherheitskonzept.
Der Berlin Polizei یو ور بیا خپل امنیتی پلان نو وڅېړل. موږ به د کریسمس په بازارونو او همداشان نورو ځایونو کې د پولیسو لخوا امنیتی تدابیر زیات کړو. پر دې سربیره پولیس به په ښکاره له ځان سره ماشین ګڼې ګرځوي، او موږ به دغه راز لکه د لارو د بندولو په څیر تخنیکي اقدامات هم وکړو چې د ځینو سیمو امنیت لا ټینګ کړو. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر میلادي کال د کډوالو د منلو د سیاست له امله د سیاسي رقیبانو تر سخت فشار لاندې ده، ویلي دي چې که دا تایید شي چې دغه حمله یو پناه اخیستونکي ترسره کړې ده، دا به ډېره خواشینونکې وي.
بلې، مننه نوریا سنوری و چې د جرمني د پولیسو د هغو امنیتي تدابیرو او لټون په اړه راپور راکوي چې اوس دوی د په برلین کې د کرسمس په یوه بازار کې د تېرې ورځې د خونړۍ حملې په مشکوک برید کوونکي پسې ګرځي. مننه، په یوه بل راپور کې راغلي چې روسیې نړۍ ته ښودلې چې په 2018 میلادي کال کې په نړیواله صحنه کې په یوه لوبغاړي بدله سوې ده. آیا روسیه بیا په یوه زبر ځواک بدلېږي؟ د پښتني زو په راپور کې اوري چې د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سالم محمد سالم وړاندې کوي.
په تیرو څو کلونو کې روسیې په څرګنده هڅه کړې نړۍ ته ښکاره پیغام ورکړي چې بیرته په پښو درېدلی او هغه ځواک دی چې ورباندې حساب کېدلی سي. که تاسو د روسیې دولتي ټلویزیون وګورئ، هلته داسې شول کېږي چې روسیه ګواکې بیا په یوه زبر ځواک بدله سوې ده. آیا دغه سي ده؟ آیا روسیه زبر ځواک ده؟ زبرځواک څه ته وایي؟ زبرځواکونه هغه څه چې لري له پوځي لارې ځان د نړۍ زیاتو برخو ته رسوي او کولی سي په ټوله نړۍ کې د خپل پوځي ځواک حضور تنظیم کړي. په سوریه کې د روسیې مداخله یقینا داسې هڅه وه چې روسیې غوښتل په مرسته یې خپل ځواک نورو ته وښيي. راځئ په دې باب د ارقامو په اړه واورو. روسیه تیر کال 15 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه درلوده چې تر امریکا، چین او سعودي عربستان وروسته په څلرم قطار کې راځي. روسیه اتلکه 15,000 فعال سرتیری لري چې تر چین، امریکا، هند او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې پنځم لوی پاوځ دی. روسیه 1,800 فعال سروکي یا سرګلولي لري چې ټول ټال یې شمېر 0 ته رسیږي. روسیه د نړۍ په سطحه تر ټولو لویه اټومي زیرمه لري. خو زبرځواک وسیدل شایي له اردو پرته په نورو مسایلو پورې تړلې موضوع وي، او په دې مسله کې اقتصاد هم مهم نقش لري. زبرځواکونه د نړۍ پر اقتصاد تسلط لري او د تضمین لپاره یې همکاري کوي. د روسیې د ناخالصو ملي تولیداتو اندازه 1.8 تریلیون ډالر ده چې تر هند، برازیل او جنوبي کوریا وروسته په 12 قطار کې راځي. خو د امریکا د دریو ایالتونو کالیفورنیا، تکزاس او نیویارک د ناخالصو داخلي تولیداتو اندازه تر ټولې روسیې زیاته ده. نو دا نتیجه اخیستلی سو چې روسیه په اقتصادي لحاظ زبرځواک نه ده. زبرځواکونه یا ابر قدرتونه دغه راز هغه څه هم لري چې موجی نرم قدرت بولو. دوی یو سیاسي ماډل لري چې نور هیوادونه غواړي تعقیب یې کړي او تقلید یې وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي په خپل هیواد کې دننه محبوب وي او په اروپا کې هم شیار خو افراطیانو ته یو اتل وي، خو د هغه مستبد رژیم او حاکمان چې له خپلو ملي ګټو ناوړه استفاده کوي.
او په دې راپور سره زموږ د دی ورځي زموږ د نن ورځي پښتو ماښامنۍ مجله پای ته ورسېده. دری مجله فرشتان نگاوند کوي درته
تشکر. ام فریبا جان خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 اف ام میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل است. استر محکمه افغانستان در مورد استیضای وزرا به نفع ولسی جرگه فیصله کرده است. این را یک منبع در حکومت افغانستان می گوید. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر آن ستار فروغ خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
نخست سرخط چند خبر. طرح بودجه ملی سال مالی 1396 از سوی ولسی جرگه رد شد. یک مرد همسرش را در ولایت غور کشت و در پی حمله برلین پلیس به دنبال یک مزنون تونسی است. تفصیل اخبار. یک منبع حکومت افغانستان تایید میکند که سر محکمه فیصله ولسی جرگه را در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرده است. ریاست جمهوری اخیراً موضوع رد صلاحیت این وزیران را برای تفسیر به سر محکمه محول کرده بود. این منبع حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت سر محکمه استیضاح و سلب صلاحیت وزیران را از صلاحیت های قانونی ولسی جرگه خوانده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. شورای ولایتی هرات شرکت ترانسپورتی احمدشاهی عبدالی را بسته کرد. این اقدام در پی تصادم یک اراده بس مسافربری این شرکت با یک تانکر تیل در مسیر شاهرای هرات قندهار روی دست گرفته شده است. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به رادیو آزادی گفت
دلایل زد در کمیشن مشترک توضیحات از طرف 15 کمیشن داده شده.
شورای ولایتی به نتیجه رسیدم که دروازه این شرکت بره فعلا بسته بشه تا یک تعهد بره مردم بده.
در این رویداد که به روز یکشنبه هفته جاری رخ داد، حداقل 15 تن جان دادن و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتن. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1396 را به دلیل آنچه عدم توازن آن و برخی مشکلات دیگر خوانده امروز رد کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت
دلایل زد در کمیشن مشترک توضیحات از طرف 15 کمیشن داده شده. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 3 کارت اکثریت قاطی بودجه رد شد.
و خبر آخر داخلی این که یک مرد همسرش را در ولسوالی دولتیار ولایت غور با ضرب گلوله کشت. ضیاءالدین ثاقب عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت غور به رادیو آزادی گفت این خانم به نام حلیمه شب گذشته توسط شوهرش لال محمد در منطقه پشت نور این ولسوالی کشته شده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. رسانه‌های جرمنی می‌گویند که پلیس تلاش را برای تعقیب یک مرد تونسی آغاز کرده است. اسناد این فرد در یک لاری که مردم را در داخل یک بازار کریسمس در برلین زیر گرفت به دست آمده است. در این رویداد 12 تن جان دادن و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتند. روزنامه ولت و مجله شپیگل امروز گزارش دادند که این شخص در اوایل امسال به عنوان یک پناهجو وارد جرمنی شده بود. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ترکیه به ایالات متحده آمریکا گفته که به باور این کشور پیروان فتح الله گولن روحانی مستقر در آمریکا مسئول قتل سفیر روسیه در انقره بودند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داده که مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک صحبت تلفنی گفته است که ترکیه و روسیه میدانند که سازمان گولن در عقب این حمله بوده است. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آقای کری در مورد این سخنان ترکیه ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه امریکا در این مکالمه با وزیر خارجه ترکیه نگرانیش را در مورد اظهارات و ادعاهای ترکیه که در آن از دخالت یا حمایت امریکا در این قتل غیر قابل بیان به خاطر حضور آقای گولن در ایالات متحده یاد آوری می شود ابراز کرد. این یک ادعای مضحک و کاملا نادرست است. آندری کارلوف شام دوشنبه هنگام سخنرانی در یک نمایشگاه عکس در انقره هدف گلوله از سوی جوان قرار گرفت که بعداً گفته شد مهاجم عضو نیروهای پلیس ترکیه بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سفیر این کشور که در ترکیه کشته شد به عنوان قهرمان روسیه یاد کرده است. کرملین میگوید که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نشست خبری سالانه اش را به دلیل اشتراک در مراسم ادای احترام به سفیر روسیه که در ترکیه به قتل رسید یک روز به تأخیر انداخته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که این کنفرانس خبری رئیس جمهور روسیه فردا نه بلکه پس فردا برگزار می شود. و حزب سوسیال دموکرات رومانیا سیول شایده یک زن مسلمان را برای کرسی صدارت این کشور نامزد کرده است. رهبر این حزب امروز گفت که خانم شایده کاندید حزبش در این سمت خواهد بود. این خانم در سال 2015 به حیث وزیر انکشاف منطقوی رومانیا کار میکرد.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. استرا محکمه افغانستان در مورد استیضای وزرا به نفع ولسی جرگه فیصله کرده است. این را یک منبع در حکومت افغانستان می گوید. ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد.
بودجه ملی سال مالی 1396 موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 3 کارت اکثریت قاطی بودجه رد شد.
ابراز نگرانی برخی از نمایندگان کنر از گسترش فعالیت داعش در این ولایت، اما یکی از مقام‌های ارشد امنیتی کنر میگوید
ما ایره به مردم کنر و به مردم افغانستان اطمینان میدم نیروهای امنیتی ما در ولایت کنر قادر هستند در هر جایی که توریست‌ها سر بلند بکنند کنر را سرکوب بسازند.
گزارش های دیگر هم داریم. و در مسائل بین المللی میشنوید که پلیس جرمنی در پی حمله برلین به دنبال یک مظنون تونسی است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و همکارم تر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنم. اونطور که در خبرها هم شنیدید، یک منبع در حکومت افغانستان میگوید استرا محکمه فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را تایید کرده است. از سوی هم یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت گزارش هایی را به دست آوردند که استرا محکمه گفته که نظر خاصی در این مورد ندارد. سهل لیوالو جزئیات بیشتر.
استرا محکمه افغانستان فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را تایید کرده است. این را یک منبع موثق در حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نامش به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است. در این حال یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها نیز گزارش هایی را مبنی بر تایید فیصله شان از سوی استرا محکمه به دست آوردند. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه گفت که استرا محکمه گفته که نظر خاصی در پیوند به مسئله سلب صلاحیت 7 وزیر ندارد و آن را صلاحیت های خاص قوای مقننه نخوانده است.
ما امیر شنیدیم که استرا محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضاء حق ولسی جرگه است. از نظر تکنیکی اجراءاتی از اونا هر گپی داشته باشه با خودشان ارتباط میگیره. از نظر تقسیم صلاحیت های نهادها چیزا قبول سی جرگه تو ارتباط کدام در ماده 90 قانون اساسی تفسیر بردار نیست.
ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از یک ماه قبل مسئله استیضای 7 وزیر کابینه را که از سوی ولیسی جرگه سلب صلاحیت شدند به استر محکمه راجع ساخته اعلام کرد که تا فیصله نهایی از سوی این محکمه وزیران سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه دهند. وزیران خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. با آنکه زمانگیر شدن فیصله استر محکمه در پیوند به مسئله استیضای وزیران سر و صداهایی را ایجاد کرده است، اما عبدالله عطایی عامر عمومی اداری استر محکمه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون در ارتباط به این مسئله هیچ فیصله ای صورت نگرفته است. پیش از این ولیسی جرگه بارها از حکومت تقاضا کرده تا 7 نامزد وزیر جدید را به این جرگه معرفی کند. در این حال آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر فیصله ولیسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وزرا از سوی استر محکمه تایید شده باشد، با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در این مورد چنین گفت:
ما فکر نمی کنیم که فیصله سیاسی صورت گرفته باشه. اگر اونا موضوعات مسائل سیاسی را در نظر گرفته باشند، دو حالت باز استقلال خود را دست می دهند. ما به یک دست هم که فقط همون جنبای حقوقی موضوع در نظر گرفته شده و فیصله صادر شده.
برخی رسانه ها گزارش دادند که استر محکمه با فرستادن نامه خاص ریاست جمهوری مبنی بر بررسی سلب صلاحیت وزیران را برای جلوگیری از ایجاد تقابل میان قوای مقننه و قضایه رد کرده است. اما کبیر رنجبر آگاه مسائل سیاسی میگوید که اگر استر محکمه فیصله ولیسی جرگه را تایید کرده باشد، مسائل سیاسی در آن دخیل نبوده است.
شنیدید که یک منبع در حکومت افغانستان میگوید استر محکمه در مورد استیضای وزرا به نفع ولیسی جرگه فیصله کرده و آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر چنین فیصله سوی استر محکمه صورت گرفته باشد، با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولیسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد. پس از بحث ها در مورد این بودجه در نشست عمومی امروز، اعضای این جرگه بودجه سال آینده را به علت آنچه غیر متوازن بودن آن می خوانند رد کردند. نظیفه محبوبی گزارش میداد.
بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی که از سوی وزارت مالیه برای تصویب به ولیسی جرگه فرستاده شده بود، از سوی این جرگه با اکثریت آرا رد شد. اعضای ولیسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه پس از گفتگوها بر سر بودجه مالی سال آینده به این نتیجه رسیدند که در این بودجه توازن میان ولایات در نظر گرفته نشده است و در آن برای ولایات عقب مانده بخش آموزش، فرهنگ، ارائه خدمات صحی و انکشاف در نظر گرفته نشده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه فیصله نمایندگان مردم را بر سر بودجه سال 1396 هجری خورشیدی چنین اعلام کرد:
بودجه ملی سال مالی 1396 جمع مبلغ 466.1 میلیارد افغانی دلایل رد در کمیسیون مشترک توضیحات از طرف 15 کمیسیون داده شده، موافق کارت سبز، مخالف
بر اساس معلومات کمیسیون امور مالی و بودجه ولیسی جرگه، بودجه سال 1396 هجری خورشیدی در اوایل ماه قوس سال روان برای بحث بیشتر به این جرگه فرستاده شد که تمامی اعضای این کمیسیون ها بر سر آن گفتگو کردند و علت رد آن را نیز مطرح کردند. در این میان رئیس ولیسی جرگه اظهار امیدواری می کند که وزارت مالیه افغانستان دیدگاه ها و پیشنهادهای این جرگه را در بودجه سال آینده در نظر گیرد. با این همه وزارت مالیه می گوید بودجه سال آینده خورشیدی 466 میلیارد افغانی بوده که 287 میلیارد آن عادی و 178 میلیارد افغانی دیگر آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. پس از رد این بودجه سوی ولیسی جرگه، وزارت مالیه میگوید هرچند بودجه سال آینده با در نظر داشت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای ولیسی جرگه ترتیب شده بود، اما باز هم این وزارت آماده است و در طرح تازه‌ای که از سوی این وزارت تهیه می‌شود با در نظر داشت قانون و توانایی حکومت خواستها و پیشنهادهای اعضای این جرگه را در نظر گیرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه در نشست خبری در واکنش به این تصمیم اعضای ولسی جرگه گفت:
عدم توازن بودجه و بعضی سوالای دیگه ممکن است دلایل رد از او باشه که به اساس اصولنامه بودجه ما ظرف دو هفته یا سه هفته آینده وقت داریم که با کمیسیون مالی و بودجه دوباره میشینیم. یک پروسیس که ما باید که تزونا بشینیم و یک افهام و تفهیم متقابل ضرورت است.
این نخستین بار نیست که طرح تهیه شده یه بودجه سال مالی از سوی ولسی جرگه رد می شود، بلکه این جرگه در سالهای گذشته نیز چنین اقدام کرده است. در سالهای گذشته شماری از وزارتها این را نیز گفتند که به توقف افتادن بودجه مالی سال مانع عملی ساختن پروژه های انکشافی در کشور می گردد. اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که اگر در بودجه سال آینده پیشنهادهای آنان و مشکلات مناطق در نظر گرفته شود، آن را تصویب خواهند کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:45 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از نماینده های مردم کنر در ولسی جرگه از نهادهای امنیتی میخواهند تا مانع تلاش های داعش برای ایجاد مراکز در این ولایت شوند. مقامات امنیتی و محلی کنر نیز فعالیت های داعش در مناطق دوردست این ولایت را تایید می کنند، اما می گویند که نیروهای امنیتی با حمایت مردمی به هر گونه مبارزه با این گروه آمادند. فرشته‌نگاه در این مورد گزارش می دهد.
برخی از نماینده های مردم کنر در ولسی جرگه از حضور و فعالیت های داعش در این ولایت هشدار می دهند. سالی محمد سالی یکی از آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر جلو تلاش های ابتدایی این گروه در ولایت کنر گرفته نشود، ممکن یک تهدید جدید به مردم و حکومت افغانستان ایجاد شود.
چون جبهه عمومی آنان در ننگرهار است، اما به اساس معلوماتی که ما داریم مراکز اینها جدیدن در کنر ایجاد شده و جلب و جذب دارند. اگر حکومت مرکزی افغانستان به این نقطه توجه نکند، ممکن کنر مورد استفاده این گروپ ها قرار گرفته و به مردم افغانستان به خصوص کنری ها یک ضربه بزرگ خواهد بود.
مقامات محلی و امنیتی کنر نیز فعالیت های داعش در مناطق دوردست این ولایت را تایید می کنند، اما می گویند که نیروهای امنیتی با حمایت مردمی به هر گونه مبارزه با این گروه آماده اند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر برای رادیو آزادی گفت که تاکنون شاهد فعالیت های آشکار داعش در این ولایت نبودند، اما افزود که در برخی مناطق ناامن کنر به گونه پنهانی مصروف جلب و جذب افراد هستند. جمعگل همت قمندان امنیت ولایت کنر نیز می گوید که گزارش های تایید شده از فعالیت داعش در این ولایت را به دست آوردند.
شاید پروسه داعش در یک تعداد از موقعیت‌های بسیار دوردست فعالیت‌های موقت و داشته باشند، ولی ما را به مردم کنر و به مردم افغانستان اطمینان می‌دهم که شاله و رحمان نیروهای امنیتی ما در ولایت کنر قادر هستند در هر جایی که توریست ها سر بلند بکنند اونها را سرکوب و در اصلای وقت اونا را نابود بسازند.
گروه دولت اسلامی موسم به داعش در ننگرهار نخست در خفا به فعالیت آغاز کرد، اما بعد از سپری شدن چند وقت به حدی رسید که سبب ناامنی در برخی ولسوالی ها و قتل برخی باشنده های این ولایت شد. اخیراً نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع را در ولایت ننگرهار علیه این گروه را اندازی کرد که بر اساس گفته های وزارت دفاع داعش در این ولایت با شکست مواجه شد. پس از شکست داعش در ننگرهار، نگرانی ها از حضور آنان در ولایت های کنر و نورستان و برخی ولایات دیگر بالا گرفت. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که داعش می‌خواهد شکستش در ننگرهار را در ولایت کنر جبران کند و افزود که نیروهای امنیتی افغان هرگز با آنان اجازه فعالیت در هیچ ولایت افغانستان را نخواهند داد.
ما به مردم ولایت کنر میگم که داعش همونطور که در ولسوالی های پچیراگام، دهبالا، نازیان، اچین و دیگر ولسوالی های سرحدی سرکوب شدند، در ولایت کنر هم شرایط ما برشان مساعد نمی سازیم و نه تنها نمی سازیم، بلکه ای که اونها را مجال ایره نمی تیم که در اونجا به خاطر جلب جذب مردم و فعالیت های دیگه تخریب کاری را ادامه بدن.
آقای رادمنش گفت که داعش می خواست تا در ولایت های فرا، هلمند، زابل، غزنی و برخی ولایت های دیگر نیز دست به ایجاد مراکز بزنند که نیروهای امنیتی با آنان اجازه نداد. با این همه سالی محمد سالی میگوید که کنر یک ولایت سرحدی و کوهستانی بوده، اگر داعش در آن آنجا جابجا شود و فعالیت‌هایشان را گسترش دهد، بعد تمام افغانستان می‌تواند یک تهدید جدی به شمار آید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سربریدن یک طفل 7 ماه را از سوی پدرش در ولایت ننگرهار یک عمل غیر انسانی خوانده و تقبیح می کند. نجیب ببرگزای همان کننده ملی بخش اطفال در این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت دوسیه های عاملین خشونت علیه زنان و کودکان باید بررسی و به اساس قانون مجازات شوند. همکار ممیرا الکوزه در این مورد با آقای ببرگزای مصاحبه کرده و در ابتدا در مورد چگونگی و عکس العمل این کمیسیون در این قضیه پرسیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مباحث مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای عمل شنیع را با ای عمل غیر انسانی و غیر اسلامی را نکوهش میکنم و دولت افغانستان میخواهیم تا عامل ازیر مطابق کنم و قوانین افغانستان محکمه بکنه. این وضعیتی که این طفل 4 ماه را هرچند که میگن پدر از نامعتاد بوده و روابط خشونت های خراب خانوادگی شک و تردیدهای دیگه از مسائل نامشروع در این باره است.
بله.
ولی این عمل یک عمل غیر انسانی است، قابل تصدیق فرما میره تقریر میکنم. بله.
آقای ببرگزای، به نظر شما کدام عوامل سبب این گونه واقعات در کشور میشه و برای جلوگیری از این چی طرحا باید در نظر گرفته شود؟
فرهنگ معافیت ما قضاهای بسیار مختلفه، اطفال بسیار تکان دهنده را ما شاهد هستیم از طریق مطبوعات، از طریق رسانه‌های جمعی. واقعات هستند که متوجه اطفال هستند، تجاوز، اختطاف، قتل، زی اطفال به اصطلاح مسئول نیستند، عوامل اتفاق میفته و ما جلوش نگیریم و یا دولت اقدامات نکنه شاهد خدا ناخواسته حوادث بیشتر خواهد بودیم. خود ناامنی، فقر خانوادگی، اقتصاد ضعیف، عدم آگاهی والدین از وضع حقوق اطفال، عدم امنیت، فرهنگ مافیات، مجازات ندیدن کسایی که در قتل، اختطاف، تجاوز و و و و خشونت ها علی اطفال دست دارند، نه محکمه شدن از اینا، جزایی که در قوانین افغانستان برای اینا پیش بینی شده که عدم تطبیق از اینا همه باعث میشه که همچون حوادث اتفاق بیفته. هرگاه ما شاهد قوانین بسیار سخت گیرانه که در رابطه با حمایت از و یا محافظت از اطفال است بالای مجرمین که همچون اعمال انجام میتن تطبیق میشد، ما شاهد همچون حوادث.
آقای ببرگزای، تا کنون عاملین برخی از جنایات دیگر که در برابر اطفال مانند خشونت و قتل و سایر ازیا صورت گرفته دستگیر شدند، حکومت چرا در قسمت مجازات اینا توجه نکرده؟
نگرانی ما هم از حکومت زمانی که شواهد از طرف پلیس و محاکم و سارنوالی موجود باشه و اتهام بالای یک مجرمی که در همچون موارد دست می داشته باشه به دسترس حکومت قرار می گیره این معلومات و باید قانون بالای از اونا تطبیق شود. این وظیفه دولت افغانستان است.
کارکرد حقوق بشر برای بهبود وضعیت کودکان در سطح افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش اطفالش نظارت از وضعیت حقوق اطفال مسئولیت و مکلفیت این بخش است. به مراتب در رابطه با بهبود وضعیت اطفال گزارش های تحقیقی ارائه شده، از وضعیت اطفال در سرحدات، از وضعیت اطفال در ساحه با توسط تیمای نظارت ساحوی، نظارت سرحدی و مراجعینی که به کمیسیون مراجعه می کنند موضوعات اطفال تحت نظارت دارند، به دولت راجع کرده و توزیع صرف پروگرام های استماع عامه برای دولت پیشنهادات دادن. باعث یک چراغ سرخه که اگر دولت در این راستا در موضوعات مربوط به اطفال توجه نکنه وضعیت دیگان بحرانی میشه.
نجیب ببرگزای همان کننده ملی بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای ولایتی هرات شرکت ترانسپورتی احمدشاه عبدالی را بسته کرد. این اقدام در پی تصادم یک هراده بس مسافربری این شرکت با یک تانکر تیل روی دست گرفته شده. جزئیات بیشتر از شاپور صابر از هرات.
این روزها مردم در برابر شرکت ترانسپورتی عبدالی در ولایت هرات خشمگینند. شورای ولایتی هرات هم دروازه این شرکت را بسته کرد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی میگوید این تصمیم به دنبال شکایات مردم این ولایت صورت گرفته است. آقای علیزایی خواهان غرامت به خانواده های قربانیان حادثه اخیر ترافیکی از سوی شرکت ترانسپورتی عبدالی است.
شورای ولایتی به نتیجه رسیدیم که دروازه این شرکت بره فعلا بسته بشه تا یک تعهدات بر مردم بدهد.
در پی این حادثه نسبتاً خونین، نهادهای مختلف مدنی در ولایت هرات برنامه دادخواهی را راه اندازی کردند. آنان افزایش حادثات ترافیکی در مسیر شارای هرات قندهار را نگران کننده توصیف کرده میگویند که این مسیر به دهلیز مرگ مبدل شده است. این افراد میگویند عدم توجه اداره ترافیک و ترانسپورت از شرکت‌های مختلف ترانسپورتی سبب شده است که این روند همواره مردم را قربانی بگیرد.
در شارهایی که منتهی به شهر هرات میشه خبری از پلیس ترافیک نیست. خب پلیسی که در این شورا توظیف هستند اینا به خاطر تامین امنیت هستند.
خودسری های شرکت ها، عملکردهای منفی، رقابت های ناسالم و نبود معیار درست به استخدام دریوران در قسمت استخدام در شرکت های مربوطه،
عدم نظارت مسئولین از شرکت های ترانسپورتی مختلف در کشور هست و همچنین استفاده مواد مخدر و مواد نشاور خود رانندگان.
با این وجود غلام نبی فروخی معاون مدیریت ترافیک هرات نبود پست‌های کنترلی ترافیکی، مشکلات امنیتی و تخریب سرک‌های شارها را از عمده‌ترین دلایل این گونه حوادث عنوان می‌کند.
بیشترین حادثات در مسیر شارها علت اونم عدم موجودیت پست‌های کنترلی ترافیکی در مسیر شارها هست و از سوی دیگر وضعیت بد امنیتی که امروز در مسیر شارها هست که پلیس ترافیک نمیتونه در تمام نقاط ثابت باشه و از سوی دیگه عوارض تکنیکی جاده ها که در اواخر به اثر انفجار مین ها و یا دیگه قسمت های جاده که تخریب شده.
مسئولان در ریاست ترانسپورت زمینی هرات هم میگویند این مشکلات را از طریق مکاتب کتبی به وزارت ترانسپورت افغانستان انتقال میدن و آنان در این مورد تصمیم خواهند گرفت. در پی حادثه ترافیکی روز یکشنبه در مسیر شارای هرات قندهار 15 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رسانه‌های جرمنی می‌گویند پلیس تلاش را برای تعقیب یک مرد تونسی آغاز کرده است. اسناد این فرد در یک لوری که مردم را در داخل یک بازار کریسمس در برلین زیر گرفت به دست آمده. در این رویداد 12 تن جان دادن و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتند. مقام‌های جرمنی به اطمینان گفتند که راننده لوری را به زودی پیدا خواهند کرد. جزئیات بیشتر از ستار فروغ.
پلیس در تعقیب یک مرد تونسی در شهر برلین آلمان است. این فرد در حادثه برلین که یک لوری مردم را در داخل یک بازار کریسمس زیر گرفت مظنون پنداشته می شود. در این رویداد 12 تن جان دادن و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتند. روزنامه ولت و مجله شپیگل امروز گزارش دادند که این شخص در اوایل امسال به عنوان یک پناهجو وارد جرمنی شده بود. گزارش ها می رسانند که اسناد شناسایی این مرد توسط پلیس در کابین این لوری یافت شده است. توماس نیوین دروف سخنگوی پلیس برلین گفت:
Ich kann Ihnen versichern, dass die Polizei rund um die Uhr arbeitet.
می توانم به شما به اطمینان بگویم که پلیس بدون وقفه کار میکند تا فردی را که در رویداد برلین مظنون پنداشته میشود ردیابی و بازداشت کند. لوئیس رنولی بررسی را به پیش میبرد. مقام های جرمنی امروز به اطمینان گفتند که راننده لوری را به زودی پیدا خواهند کرد. به گفته آنها ممکن بیشتر از یک نفر در این حمله دخیل باشد. پلیس برلین در ابتدا یک مهاجر 23 ساله پاکستانی را پس از حمله بر مارکت کریسمس در این شهر بازداشت کرده بود، اما او را پس از آن اواخر دیروز رها کرد که در مورد ارتباط وی با این رویداد مدارک پیدا نشد. گروه تندرو دولت اسلامی به روز سه‌شنبه گفت حمله کننده یک سرباز این گروه بود.
تشکر ستار فروغ بود که در مورد تحولات اخیر در ارتباط به حمله در بازار برلین جزئیات می‌داد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سید جواد علی از ولایت میدان وردک نوشته دولت باید مناطق از دست رفته هلمند و قندوز را دوباره به دست آورد. فصل زمستان فرصت خوبی است. برکت الله حسینی از تخار نوشته ولایت تخار بودیجه ندارد. اگر می داشت سرک های آن ترمیم می شد. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته از طالبان می خواهیم تا از جنگ دست بکشند، به صلح یک جا شوند و در بازسازی افغانستان شریک شوند. در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.